ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجملن هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تر هغې خبرونه او رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وي. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره وژنې په تور نیولي. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وي. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره د چهارشنبه په ورځ له ټلیفوني خبرو وروسته پرون یعنی پنځشنبه په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. دغه خو د ټلیفوني خبري ورسته لاغي وکړي چې خاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستوي سرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي خو نه غواړي چې لس میلیونه افغانان ووژني. د چک جمهوریت پوځ څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن دي. د وحید الله خان په نوم د افغانستان د کومنډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو د لمنځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماس پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. د چک جمهوریت د دفاع وزیر تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لرل رد کړي و خو دفاع وزارت پرون په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت دا مهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیری په افغانستان کې وشل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځیو دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. د کندهار امنیه قمندان په دې ولایت کې د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. تادین خان نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان په ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د په وینا د دې بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې د افغان ځواکونو مقاومت او هوایي بمباری د دې سبب شوي چې لږ تر لږه شپږ تنه طالبان ووژل شي او له دیرشو زیات نور ټپیان شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جنرال مارک میلی د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسني مشر جنرال جوزف ټانفورد ځای ونیسي. د ټانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالف رایې په وړاندې په نهایت یا موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد ولسمشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلا مشوره ورکړي. له ازادي راډیو نه خبر ناوړی. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي ایران د منځني واټن وشتون کې شهاب درې توغندې ازمویلې. کچیر دا خبر تایید شي دا به د واشنگټن او تهران تر منځړي کې چې لا د مخه ترنګلې دي نور هم کړکې چ نکړي. د پنځشنبه د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم ویل چې د ایران څخه د یو توغندې د تغول کېدو له راپورټونو خبر دی خو دا مهال پرې نور تفسیر نه کوي. لومړنی امریکایي چارواکي ویلي د توغندې د ازموینه د چهارشنبه په ورځ شوې او دا توغندې د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی. د چارواکي ویلي دوی ګمان کوي د ازموینه به د ایران د هغه هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف وشتل بهتر کړي. دا وګړی دا هم روښانه نه ده چې د ازموینه پر ایران له لګېدلو بندیزونو سرغړاوی دی که نه. دا تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي و چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او خو د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو ایران ته د سفر سره لیوالتیا ښودلې. مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازم شي په خوشحالۍ به هلته یعنی ایران ته ولاړ شي. پامپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شو پنځو تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې لپاره تطبیق شي، وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکي پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه. هغه مهال ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې څېړنو له بشپړېدو وروسته وسوایي چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت به له قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغوی د کورنیو لپاره د هغه احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هېڅ ځای کې عملي نه شي. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په اثر کې رپورټونه لرو. کابل او واشنگټن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکزي هیات د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی. احمد تکلو په دی اړه نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټکې شي. ښاغلي غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زر خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکزه وه. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلان او استادان ازادي راډیو ته ویلي چې ځینې استادان شته چې پر اوسني جمهوري نظام امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي او د دې لپاره کار کوي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصله په دې پوهنتون کې د افراطیت د خپرېدو یوه قرباني ده. دوه ویشت کلنه بصیره چې د حقوقو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که به ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې ټکری مې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لختې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ماته یې وویل چې اسلامی ملک دی او دا مسلمان او او انسان او
اسلامی است، ما ایر مسلمان می سازیم، آدم می سازیم.
د بصری قضیه د هغ افراطیت یوه کوچنۍ بېلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب و جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د طالبانو له سخت دریزې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي، یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي ښایي ټوکېدونکې افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلین نو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب و جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستۍ یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارت چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا هم غوره ګڼلې چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
پونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو خوبونه لرل، او دا هغه مسایل چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه صحتو شاهد و انده چې استادانو محصلین افراطیت ته رابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیله تر ختمه پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون یې په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیاره افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون در چو استادان و محصلین تر نیول کیدو وروسته در افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړ زدکړو په مؤسسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم و
تحقیق د موبایل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایدیالوژي ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي وایي څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذه یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدای. خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نورستان د مرکز د پارون اړوند د سیم په نوم دره نوی خلکو د سیالان